Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri e abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran ha i suoi clienti nel mercato petrolifero. Ancora Iran, Pompeo plaude ai terroristi del MKO durante la controversa visita in Albania. Iran ha prodotto un dispositivo per guarire tutte le ferite. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, sabato il 21 maggio 2022. E cari amici, e come di consueto in primo piano vi invito ad ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento. E il commento di oggi riguarda proprio lezioni in Germania. Dopodiché potete ascoltare un'altra puntata della rubrica Nahjul Balagha, che è dedicata proprio ai cerimoni e alle parole dell'imam Ali, il primo imam sciita, la pace sia con lui. Ed ora passiamo alle notizie. L'Iran ha i suoi clienti nel mercato petrolifero e continua a vendere petrolio a buon prezzo, ha annunciato mercoledì il ministro del petrolio iraniano Javad. Oggi i nuovi mercati sono stati identificati, ha dichiarato oggi ai giornalisti dopo la sessione di gabinetto di mercoledì ripreso dal sito Il Faro sul Mondo. È interrogato sul piano del governo per le società basate sulla conoscenza, il ministro ha affermato che sono state pianificate normative a sostegno delle società attive nei settori del petrolio e del gas, anche per quanto riguarda Arash Gas Field. Il ministro del petrolio ha affermato:
د ایران د خارجه وزارت وایان سید خطیب زاده د افغانستان سره د ایران لګړو پلو دوغارون څخه پلیدنه کې ویلي د هیرمند لسین څخه د ایران د حقابه پاکله د دوړ هیوادونو د اوبو لوړ کمشنران سلام مشورې کړی دي، لیکن تر ننه پورې د ایران حقابه تامین سوې نه ده. خطیب زاده زیاتوي چې په دوغارون کې داسې امکانات شتون لري چې د ترانزیت لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي، خو هیله لرو چې د افغانستان په برخه کې هم ترانزیت لپاره اړین امکانات برابر سي. د هرمند سند قرارداد په 1922 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی چې لمخې د کال 850 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته ورکول کیږي. د ترکیه دفاع وزیر د پاکستان له لوی درسي سره د سیمې د ورستیو بدلونونو او امنیتي همکاریو په هکله سلام مشورې کړي دي. په ورستیو میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې د ترکیه دفاع وزیر پاکستان ته ځي او د دې هیواد د پوځ له لوی قومندان سره خبرې اترې کوي. د پاکستان پوځ په یوه بیانیه کې ویلي د ترکیه دفاع وزیر خلوصي آکار د پاکستان له لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوا سره د راولپنډۍ په ښار کې ملاقات کړی دی. د بیانیې له مخې د دواړو هیوادونو پوځي چارواکي د امنیتي او پوځي همکاریو په پراختیا تاکید کړي او د ترکیه دفاع وزیر هم ویلي چې هیواد په نړیوالو او سیمه ییزو چارو کې د پاکستان له دریځ څخه په کلکه ملاتړ کوي. تیره ورځ د یوه ځانګړې مراسم په ترسره کېدو او د ترکیې د دفاع وزیر په حضور سره د ترکیې جوړ دوې جنګي کښتۍ د کراچۍ په بندر کې د پاکستان سمندري ځواکونو ته ور وسپارل شوې. په افغانستان کې لرسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي که د طالبان د رسنیو د سرغړونو کمیسیون د تیر قانون پر بنسټ فعالیت نه وکړي نو کېدای سي د افغانستان پر رسنیو ناوړه اغیزه وکړي. له هغې وروسته چې طالبان د رسنیو د سرغړونې کمیسیون د جوړېدو خبره کړې د رسنیو د ملاتړو یو شمیر بنسټونه وایي باید فعالیت د مخکني قانون پر بنیاد وي. په افغانستان کې د آزادو ژورنالیستانو فدراسیون ویلي د رسنیو د سرغړونې کمیسیون جوړېدل په اوسنیو شرایطو کې مهم او اړین دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر مشر دیبورا لاینز وایي چې افغانستان له نړیوالې ټولنې سره تعامل ته اړتیا لري. نوموړی له امریکایي رسنۍ سی این این سره په خبرو کې ویلي اوس وخت کې د طالبانو حکومت ته پکار ده چې له نړیوالې ټولنې سره تعامل وکړي. د لاینز په خبره د بیان ازادي، ښوونځیو ته د نجونو تګ، میرمنو ته د کار اجازه ورکول دا ټول هغه موارد دي چې نړیواله ټولنه یې د عملي کولو غوښتونکې ده. هغې زیاته کړې په دې تړاو یې د طالبان له حکومت سره خبرې پیل کړي او تمه لري چې مثبته پایلې به له ځان سره ولري. نوموړي په داسې حال کې یاد څرګندونې کوي چې په تېرو څو ورځو کې یې د طالبان له ګڼې شمېره لوړپورو چارواکو سره لیده کاته کړي. CNN تلویزیون د امریکا د خبری سرچینو په قول په یو راپور کې د روسیې له ګواښونو سره د مقابلې لپاره د واشنگټن د یو لک پوځیانو د پاتې کېدو د احتمال خبر ورکړی. په داسې حال کې چې د اوکراین د کرکټ پاکله د روسیې او د لویدیځو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی هماغه راز دوام لري، واشنگټن د روسیې له ګواښ سره د مقابلې لپاره احتمالا خپل په لسګونو زرو پوځیان په اروپا کې هماغه راز پاتې کړي. د امریکا چارواکو چې نمونه یې نه دي ښودل سوي ویلي وویل هیله کیږي چې امریکا د نه اټکل وړ د راتلونکي لپاره خپل یو لک پوځیان په اروپا کې ځای پر ځای کړي، ځکه چې ممکنه د روسیه تاوتریخوالی زیات کړي او په سویډن او فنلند یا د ناټو په نورو غړو باندې هم برید وکړي. د دغه راپور پر اساس په دغه پلان باندې په بروکسل کې د ناټو د پوځي مشران د تیرې پنجشنبه ورځې له غونډې وروسته غور روان دی. د ناټو د غړو هیوادونو د پوځ مشران د دغه پوځي ائتلاف د دفاع وزیرانو د جون د میاشتې غونډې ته د سپارښتنې د وړاندې کولو په حال کې دي او د امریکا د ولسمشر جو بایدن په شمول د ناټو مشران به د روان میلادي کال د میاشتې په اخره کې په اسپانیا کې له یو بل سره کتنې وکړي. په دغه راپور کې ویل سوي دي چې په اوکراین باندې د روسیې له حملې مخکې په اروپا کې د امریکا 6000 پوځیان ځای پر ځای وو او حاضر دمه دغه شمیر کابو 100000 کسانو ته رسېدلی دي. د الخلیج الجدید د خبری آژانس د راپور لمخې د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه هیواد امیر تمیم بن حمد آل ثانی د سیونیست عسکرو په لاس د الجزیرې تلویزیون د فلسطینی خبریالې شیرین ابو عقیله د شهادت په هکله له نړیوالې ټولنې څخه د تحقیق غوښتونکی دی. د قطر د خارجه وزارت رسمي وایاند ماجد الانصاری ویلی د دغه یواد امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د شیرین ابو عقیله د ترور پاکله د شفاف او عادلانه تحقیقاتو د ترسره کېده او د سیونیستي رژیم د مسؤل بلل کېدو پر ضرورت ټینګار کړی دی. هغه ویلی د قطر امیر د اروپایي وادونو له مشران سره د فلسطین د بدلونونو او په تیره بیا د ابو عقیله د ترور پاکله خبرې کړي دي. د اسرائیل او هارتس ورسپانې هم راپور ورکړ چې د اسرائیل پوځ د تحقیقاتو له ترسره کولو وروسته د فلسطین د خبرې د فلسطیني خبریال ابو عقیله د ترور پاکله اعتراف کړی چې د سیونیست رژیم د عسکرو ډزې د هغې د وژل کېدو سبب سوې. ډیری هیوادونو، ادارو او نړیوالو مؤسسو د ابو عقیله قتل ته په غبرګون کې د سیونیست رژیم د دغه جنایت په غندلو سره د دغه څارویتو پاکله د سیونیست رژیم د ځواب د ورکولو او په دې هکله د تحقیقاتو د ترسره کېده غوښتنه کړې. د سیونیست رژیم یو مشر سعودي عربستان ته له سفر وروسته ویلي چې د سعودي عربستان او سیونیست رژیم ترمنځ د اړیکو د عادي کولو په بهیر کې یوازنی موضوع وخت دی چې شاید دوه کاله وخت ونیسي. د اواله خبری آژانس راپور سره سم خاخام استیون بورګ په اشغال شوي بیت المقدس کې د اورتودوکس اجراوي مشر دی وای د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنز د اړیکو د هدي کولو په بهیر کې یوازنی مسله وخت دی. د سیونیستي ټلویزیون اووم چینل د راپور له مخې خاخام بورګ چې په دې وروستیو کې له یو شمېر سیونیستي یهودي سوداګرو سره بحرین او سعودي عربستان ته سفر کړی و، سعودي عربستان یو ښه هیواد بللی او ویلي هغه داسې یو هیواد ولیده چې له یوې سوداګرې ټولنې لرلی او غواړي چې د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره اسرائیل سره اړیکې ټینګ کړي. هغه وویل په داسې حال کې چې ریاض تروسه د اسرائیل سره د اړیکو عادي کولو لپاره د ابراهیم تړون نه دی لاسلیک کړی، خو هغه د خود سعودي چارواکي په بخښنه غواړم، خو هغه خلک چې ما په سعودي عربستان کې خبرې ورسره وکړې ویلي چې په دې برخه کې یوازنی مسله وخت دی. سیونیستی خاخام زیاته کړی دا به دوه کاله وخت ونیسي. سعودي ټولنه یو محافظه کاره ټولنه ده او دوی باید دغه هیواد مخ په وړاندې بوزي. دغه په وینا که تاسو یهودی یاست او د اسرائیلو ملاتړ کوئ نو تاسو به نور په سعودي عربستان کې کومه ستونزه نه ولرئ. په دې وروستیو کلونو کې د تلاویب او ریاض ترمنځ د پردې تر شا د اړیکو په اړه ډېر راپورونه او خبرونه خپاره شوي، خو سعودي چارواکي دا خبره ردوي او وایي د ختیځ بیت المقدس د پلازمینې سره د فلسطیني دولت جوړېدل د اړیکو د عادي کېدو لپاره اساسي شرط دی. په فاریاب کې د غنمو لپاره کار پروګرام کې 2000 کسان ته د کار زمینه برابره شوې. د خبرونو پای.
سیاسی تبصره.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو د پروګرام په دغه شیبو کې مو پام راړوم سیاسي تفسیر ته، چې عنوان یې د افغانستان د ازادۍ تحریک ډله او په دغه هیواد کې د جنایتونو دوام. هیله ده چې تر پای راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د افغانستان د ازادۍ په نوم ډلې په بلخ ولایت کې د مزار شریف په څلورمې امنیتي حوزې کې د بم چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. دغه ډلې چې ځان د طالبانو مخالفه ګڼي ویلي چې په دغه بمي چاودنه کې 12 طالبان ته مرګ ژوبله اوښتی او 12 نور ژوبل سوي دي، خو طالبانو یوازې د خپلو دریو کسانو ژوبله تایید کړې ده. د افغانستان د ازادۍ د تحریک په نوم د ډلې د ماهیت او د هغې د جوړونکو کسانو په هکله چې واک ته د طالبانو له بیا رسېدا وروسته یې د دغه ډلې د مخالفې ډلې په توګه خپل موجودیت اعلان کړی دقیق اطلاعات نه دي خپاره سوي، خوب هم چاودنو او د افغانستان د خلکو وجلو ته مخه کول ډیر اندیشمنونکی کار دی، ځکه چې ښودنه کوي دغه هیواد د ناپیژاندو ډلو لخوا د وینې تویولو او د جنایتونو نوې څرخې ته د ورننوتلو په حال کې دی. کومې چې د طالبانو د مخالفو ډلو په نوم سره د ځان د څرګندولو ښودنه کوي، دا په دې معنا دی چې د افغانستان خلک هم هغه راز د داسې ډلو د تمو او د مقام غوښتنو قربانیان کیږي چې کوشش کوي د خلکو د وژلو له لارې په اصطلاح په افغانستان کې د ځان لپاره یو ځای او مقام رامنځته کړي. په دې سربیره تاوتریخوالی غواړي ډلې له کورنیو، سیمه ایزو او نړیوالو ټولنو څخه د مالي مرستو د جذبولو هڅه کوي، کومی چې هیڅ کله په افغانستان کې د آرامښت او د ثبات د ټینګېدا غوښتونکي نه دي. د افغانستان د مسایلو کارپیژان محمد شریف نیا په دې اکله وایي، ترهګري ډلې او د نشه ییزو موادو، د انسان او د وسلو د قاچاق په شمول د قاچاق مافیا ډلې هیڅ کله په افغانستان کې د ثبات او د امنیت د ټینګېدا غوښتونکي نه دي، ځکه چې دا ډول حالت رامنځته کېدل په افغانستان کې د دوی د جنایتکارانه فعالیت د دوام خنډ ګرځي. د ترهګرو او د ملیشا ډلو لخوا په افغانستان کې د خونړیو جنایتونو دوام، چې ځانونه د طالبانو مخالفان معرفي کوي، په داسې حال کې دي چې د افغانستان خلک له جنګ، ناامنۍ، ترر او تاوتریخوالي څخه ستړي سوي دي او د سولې، ثبات، امنیت او د آرامښت غوښتونکي دي. په دغو شرایطو کې طالبانو ډله چې کابو نهه میاشتې مخکې بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدله، د دغه هیواد د خلکو د امنیت مسؤلیت په غاړه لري. د داعش ډلې لخوا په تیرو میاشتو کې د خونړیو بریدونو دوام ښودنه کوي چې طالبان له ترهګرو سره د مقابلې لپاره ضروري توان نه لري. پاینیان که ده طالبانو مخالیف ایردلی چه ده گرمی ده موسم بخشنوارم چه ده گرمی ده موسم پا پایلیده سر احتمال است اخپل بریدون زیاد کری ده پراخ بنسط حکمت ده جوراولو او پا قدرت که ده طالبانو ده انحصار غشتنی ده ختمه ده غشتون کده. د افغانستان د مسایلو کارپیژان اسماعیل باقری په دې اکله وایي، د پراخ بنسټ حکومت له جوړولو سره د طالبانو مخالفت د طالبانو مخالفې ډلې څنګ ته کړي دي او د ملیشا ډلو په جوړولو سره چې په خورا توګه جنایتکارانه هدفونه تعقیبوي په افغانستان کې بې ثباتۍ او ناامنۍ ته د لمن وهلو په حال کې دي چې له دې لارې خپلو اهدافو ته ورسیږي. پرحال په مزار شریف کې په خونړي بم چاودنې سره د افغانستان د ازادۍ په نوم د ډلې د شتون اعلانول د طالبان لپاره دغه روښانه پیغام لري که چیرې د افغانستان په سیاسي ډګر کې خپلې اوسنۍ رویې ته دوام ورکړي، نو خپل مخالفان به په لاسونو کې د وسلو اخیستلو په لور وکاږي، چې په دې بڼه کې به د حالاتو کنټرولول ډیر مشکل وي. د سیاسي تفسیرې پای. تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
تل پاتې وژمې. ما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه و منی عزیزانو د تلپات وجمیل یوی بلی برخی سره ستاسو حضور ته حاضر شویم. د تلپات وجمی پروگرام نوی لره د بیلا بیلو معرفی و تفسیری موضوعاتو پا اکلا د ایران د اسلامی انقلاب دستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای لی توی و نظرونه تاسو تا ورنده که و هغه حضرت د تلپات وژنې په دغه برخه کې د لویدیځو هیوادونو زیات غوښتنې ته په اشاره سره د لویدیځو هیوادونو فرعونی خوی بیانوي او په قرآن باندې په استناد سره هغوی د کفر خاوندان ګڼي چې خلک د جهنم خواته کاږي. د تاریخ په اوږدو کې قدرمن اوریدونکو د تاریخ په اوجدو کې تل نابرابرۍ، توپیر، د عدالت شتون او طاغوتیان وو او شته، او دا د نن ورځ خبره نه ده، خو نن سبا د قدرت د اعمالولو لپاره طاغوتي هیوادونه د علم له اوزاره استفاده کوي او له ټکنالوژۍ استفاده کوي. یعنی مثلا فرض کړئ چې فرعون ویل علیسلی ملک المصر، ډیره ښه فرعون د مصر په محدوده کې چې هر غلط کار غوښتل ترسره کړي نو کولې. نن سبا امریکا چې هم هغه د مصر د هغه وخت د فرعون په شان ده، د امریکا په هیواد بسنه نه کوي او نه وایي علیسلی ملک الامریکا، بلکې راپاڅیږي او نورو هیوادونو ته ورځي، هلته جنگ رامنځته کوي، سلطه پیدا کوي، اډې جوړوي. یعنی حالت په دې ډول دی، او هغه کار چې نن سبا یې طاغوتیان د بشر له پوهنې او د پوهې له پرمختګ څخه په استفادې سره ترسره کوي، داسې توپیر دی چې هغه نابرابرۍ چې شته، هغه جنگ رامنځته کونه چې شته، له نورو وختونو څخه زیاته ده. واقعاً عزیزون علیه ما انتم، د اسلام د ګران قدر پیغمبر نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پاک رو نن سبا د بشر له دغه کړاو څخه زوریدلې دی، او د بشر نیکمرغی غواړي، او د بشر هدایت غواړي، او د کلمې په حقیقي معنی د یو مهربان پلار پشان کوشش کوي چې بشر خوشبخت شي، هغه د صراط مستقیم په لور هدایت شي، او هغه انجام ته چې د هغه په ګټه دی ورسیږي. یو بل ټکی چې په دغه شریف آیت کې شته دا دی چې دغه آیت د قرآن کریم د براءت سورې په آخر کې دی. د قرآن کریم براءت سوره د جنگ سوره ده، له کفارو د براءت سوره ده، د مبارزې او هغه ته د ورته شیانو د حکم ورکولو مبارزه ده. د دغه سوره په آخر کې فرمایي عزیزون علیه ما انتم، دغه خبرې چې می وکړې د ټولو خلکو لپاره دی. له دغه ټیک استفاده کولای شو، او هغه دا دی چې هغه ویناګانې چې شته د غیر مسلمانو، غافلو او بې خبره وګړو په عقل نه دي، د کفر مشرانو ته اړوند دي، هغو تشکیلاتو ته وینا ده چې د ټولنو په برخلیک باندې مسلط دي. او قرآن کریم په یوه ځای کې هغه د کفر د خاوندانو په توګه بللی دی. فقاتلو ائمت الکفر انهم لا ایمان لهم. یو ځای هم په قصص سوره کې ائمه یدعون الی النار تعبیر کړی دی، او فرمایي وجعلناهم ائمت یدعون الی النار، چې خلق د جهنم په لور بوزي او هغوی جهنم ته وربولي. قدرمن اوریدونکو، د تلپات وژمه د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری.
د تهران غږ، د حقیقت غږ، د عدالت غږ. عزیزانو، تاسو ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام اورئ. نوی خبرونه، نوی تحلیلونه، نوی تبصره او نوی راپورونه. په دغه پروګرام کې اوریدل شئ د تهران غږ، د عدالت غږ، د حقیقت غږ. تاسو هر ورځ مطبوعاتو ته په کتنه کې زمون ډول ډول تحلیلونه، تبصره او راپورونه اوریدل شئ.
روت پانو ته کتنه.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. اوز صادق حسین د ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت هم ولرئ. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، نن به لومړی د تهران چاپ کیهان ورسپانه وګورو. د اوکراین د جنگ د دوام د پایلو په دنیا کې د قحطۍ د رامنځته کېدا په هکله خبرداری ورځ تر بلې زیاتېږي او مشهورې رسنۍ او کسان د دغو پایلو په هکله خبرداری ورکوي. څو ورځې مخکې نړیوال بانک وویل چې قحطۍ را روانه ده، او اوس اکانومیست اقتصادي مجلې هم راپور ورکړی دی چې د خوراکي شیانو غمیزه په لاره کې ده. رسانوی د عراق په ذکر او المسند و ولایتونو کې د امریکا د پوز په دوو لاجستیکی کاروانونو او د غراز په بابول ولایت کې د واشنگتن په دوو نورو کاروانونو باندې د دوو بریدونو د ترسره کېدا خبر ورکړ. د جاپان خلکو یې چې دغه هیواد لومړی وزیر اراده لري چې په ټوکیو کې د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره په کتنې کې د جاپان د پوځي بودیجې زیاتول اعلان کړي. په امریکا کې د وچو شیدو له سخت کمښت سره سره په یو وخت ولسمشر جو بایډن فوج ته حکم ورکړ چې له خارجي هیوادونو څخه د وچو شیدو د واردولو لپاره اقدام وکړي. د لبنان د حزب الله غورځنګ مشر حسن نصرالله د لبنان د پارلمان په انتخاباتو کې د سعودي عربستان او د امریکا د سفیرانو پراخو لاسوهنو او د مقاومت ډلو پر ضد د مودو مالي او تبلیغاتي کارونو ته په اشاره سره په دغه حالت کې د انتخاباتو نتیجې د حزب الله لپاره یو ستر بریالیتوب وبلو. د یمن د انصار الله غورځنګ مشر عبدالملک الحوثی په دې خبر سره چې د اوربند لټینګي دا د سعودي عربستان د ائتلاف هدف د ځان بیا منظمول و، د یمن له قبایل وغوښتل اختلافات ختم کړي او د عربستان د تیرېګر ائتلاف پر ضد سره متحد شي. د فلسطین سرچینو ویل د فلسطین د مقامات بې پیلوټه الوتکې د نیواکي ټاټوبي په ازاته له ورننوتلو وروسته مرکز ته مهم تصویرونه استولي. سهونیست رژیم هم مخکې په ځانونو په غلطۍ سره خپلې بې پیلوټه الوتکې نسکورې کړي دي او ویلي دي دغه الوتکه یې غازی تنګې ته لستنېدا مخکې نسکوره کړې ده. په ناټو کې د ډنمارک او د سویډن د شاملولو په هکله د لویدیز پر ضد د روسیې له اټومي ګواښ سره په یو وخت د امریکا د ملي امنیت سلاکار هم زیاته کړې ده چې په دغو دوو هیوادونو یرغل به ونه زغمي. ګران اوریدونکو، اوس به د تهران اطلاعات ورځپاڼه وګورو. د عمان سلطان هاغلی حیثم بن طارق د سمندري ترانسپورت په زمینه کې له ایران سره د ملګرتیا د زیاتولو حکم ورکړ. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې روسیا په اوکراین باندې د دباو د راوستلو لپاره د دنیا د خوړو د امنیت په یرغمل کولو تورن کړه، او روسی هم په مقابل کې د واشنگتن ادا کاملا غلطه وبلله.
د یمن د سرالله ولسی غورځنګ مشر عبدالملک الحوثی ویل اجازه نه ورکوي چې امریکا د یمن لپاره فیصله او پریکړه وکړي. د اوکراین له جنګ وروسته د روسیې او د صهیونیست رژیم ترمنځ د اختلافاتو له زیاتېدا سره په یو وخت د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال وویل ماسکو د فلسطین د حماس غورځنګ د مشر هرکلی ته تیار دی. د افغانستان په پنجشیر ولایت کې په یوې سختې لارې کې د طالبانو ډلې د غزمې په لاره کې د ملي مقاومت د جبهې د ځواکونو په کمین کې ولس طالبان وژل شوي او څو نور ژوبل شوي هم دي. د لبنان د حزب الله غورځنګ مشر حسن نصرالله د پارلمان په وروستۍ انتخاباتو کې د سعودي عربستان او د امریکا د سفیرانو لاسوهنو ته په اشارې سره وویل واشنگتن او ریاض په دغو انتخاباتو کې لاسوهنه وکړه او ایران پکې هیڅ لاسوهنه نه ده کړې. د ملګرو ملتونو کارپیژاندو په سعودي عربستان کې د ماشومانو د اعدامولو او پنسیه کولو په خاطر په دغه رژیم نیوکه وکړه. ملګرو ملتونو ټینګار وکړ په عراق کې د سیاسي بندون په دوام سره هر شیبه امکان شته چې د خلکو غوسه له کنټرول څخه ووځي او په ټول هیواد کې ناکراري رامنځته شي. د یمن انصارالله غورځنګ ته اړوند د لوړې سیاسي شورا مشر وویل سعودي عربستان په اوسنیو شرایطو کې د ډیرو مشکلاتو او بدلونونو په خاطر د یمن له خلکو څخه زیات دوربند تمدیدولو ته ضرورت لري. ګران اوریدونکو، اوس به د نړیوالو ورځپانو سرټکې در سره شریک کړو. د امریکا انټرنیټي خبرونې هاپینګټن پوسټ د طالبانو په تازه پرمان لیکنه خبره کړې ده چې له مخې د ټلویزیونونو پر خزینه وایندویانو نور محدودیتونه لګول شوي دي. د مطلب په دوام کې لولو طالبانو په تازه موارد کې ښځو ته حکم ورکړی چې له کوره بهر بورکا یا هم بشپړه حجاب وغوندي او له سترګو پرته یې نور بدن پټ وي. خبرونې دغه راز له کار او تحصیل څخه د ښځو او جنو د بې برخې کېدا موضوع ته هم اشاره کړې ده. د طالبانو حکومت د افغانستان تصویري رسنیو ته د پنجشنبې په ورځ حکم ورکړ چې ټولې ښځینه ویاندویانې دې د خبرونو وړاندې کولو پر مهال مخونه پټ کړي. ځینې رسنیو تایید کړې ده چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دوی ته په دې اړه یو مکتوب هم ورلېږلی. د طالبانو د دې په تازه پریکړې په عکس العمل کې د بشري حقوقو د څار سازمانونو د ښځو د برخې مرستیال مشر هیډر بار په خپل ټویټر پاڼې کې ولیکل له عامه ژوند نه د ښځو د لرې کولو لپاره د طالبانو کمپین په چټکۍ سره مخته روان دی. خزینه ویندویانو ته د طالبانو تر امر وروسته د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد په دې باره کې د انتقادونو عکس العملونو په ځواب کې خبریالانو ته وویل د حجاب رعایتول یو دینی امر دی چې د هغه په وینا د ښځو له عفت او عزت سره مرسته کوي. خو انتقاد کوونکي بیا وایي په افغانستان کې ښځو له وړاندې هم حجاب رعایت کوه او دینی ارزښتونو ته ژمنې وي. د لیکوال په باور وروسته له هغې چې طالبانو په تیره اګست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه دوی داسې خوال چې منځلارې دي او تر پخوا بدل شوي دي. خود خبرونې په لیکنه د طالبانو په وروستۍ اونۍ کې داسې سخت اقدامات ترسره کړي دي چې بیړه کېږي د بشري حقوقو پر فعالانو ښځو او نجونو محدودیتونه لا پسې زیات شي. لانګ وار ژورنال په دې اړه لیکنه خبره کړې ده چې د امریکا پوځ په افغانستان کې د القاعده شبکې ځواک ته په کم سترګه ګوري. خو د داعش ډلې د خراسان څنګه تهدید تر هغه ډیر جدي ګڼي. وړاندې لولو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مپاتش یا سیګار په تازه راپور کې په افغانستان کې د القاعده د جنګیالیو شمیر کم خول شوی دی. د لیکوال په نظر په دغه راپور کې په افغانستان کې په یو ډول د اسلامي دولت ډلې یعنی داعش د خراسان څنګه فعالیت اصلي خطر بلل شوی دی. د لانګ وار ژورنال د مطلب په حواله د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل تر ورتلو وروسته د القاعده شبکې او د هغه د مطبوعاتي برخې فعالیت په افغانستان کې زیات شوی دی او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د دغو فعالیتونو د مخنیوي لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د داعش ډلې خراسان څنګه په وروستیو کې په افغانستان کې په ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی، خو طالبانو ویلي دي چې په افغانستان کې داعش ډله تر ډیره ځپل شوې ده. وګوردونکو ورځپاڼو ته د کتنې دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسید. له تاسو اجازه غواړو. هر چیرې چې یاست بریالي او خوشحاله اوسئ. د خدای په امان.
قدرمنو اوریدونکو، فلسطینی خبریال شیرین ابو عاقله په منځنی ختیځ کې یو فعال خبریال و چې د فلسطین خبرونو ته به یې کوریج ورکاوه. هغه د روان می میاشتې په 11مه نیټه په داسې حال کې چې په جنین ښار باندې د صهیونیست رژیم د پوځي ځواکونو د حملې خبرونه یې خپرول، د دغو ځواکونو په ډزو کې په سر ولګېده او مړه شوه. عزیزانو، د خبرونې په دې برخه کې درته په همدې حکله یو ځانګړې وینا برابره کړې چې زه فاطمی د خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، میرمن شیرین ابو عاقله د عربي نړۍ او سیمې تر ټولو مهمه خبریاله ګڼلی شو. هغه په 1901 میلادي کال کې په بیت المقدس کې په یوې عیسائي عرب کورنۍ کې زیږیدلې وه. تر لیسې پورې زده کړې هم هلته وکړې او بیا د معمارۍ په برخه کې د زده کړو د دوام لپاره د اردن هېواد یوه پوهنتون ته لاړه، خو څه موده پس یې دغه څانګه پرېښودله او د ژورنالیزم په برخه کې زده کړه شروع کړه. میرمن ابو عاقله د خپلو زده کړو له پوره کولو وروسته فلسطین ته ورستنه شوه او په مختلفو رسنیو کې کار وکړ، خو په فلسطین کې د قطر د الجزیرې چینل د دفتر د پرانستل کې دا لومړی څخه په دغه چینل کې شامل شوه او تر شهادت پورې هلته کار وکړ.
دوستانو، شیرین ابو عاقله په دریو لسیزو کې د فلسطین پیغام د نړۍ خلکو ته ورساوه. ورستی خبر چې د ایمیل له لارې لیږلی وو داسې وو: د صهیونیست رژیم پوځ په جنین یرغل کړی او هلته یې یو کور کلابند کړی دی. د جزئیاتو له معلومېدو سره سم به یې چینل ته درولیږم. په فلسطین کې هیڅ داسې کلی، ښار یا کمپ نشته چې شیرین په اکله خبرونه نوي تیار کړي. شاید په همدې وجه ډیرو لیکلي چې هغه په تیرو دریو لسیزو کې په هر فلسطینی کور کې موجوده وه. ابو عاقله د فلسطین په حساسو او برخلیک جوړونکو پیښو کې شتون درلود چې ډیرې مهمې پکې د الاقصی د انتفاضې یعنی دوهمې انتفاضې پیښې او د بیت المقدس، غزې، لویدیځ غاړې او د نیواکي ټاټوبو مقابلې او نښتې وې. شیرین په جنین ښار کې د خپل وروستي رپورټ د برابرولو په وخت په یوې ویډیو کې وویل: د جنین حالات ډیر حساس دي او د فلسطینیانو روحیه ډیره لوړه ده. هغه وویل چې په الجزیره کې همکاران وار په وار د جنین کمپ او د شاوخوا سیمو کوریج کوي.
Thank you.
خوګوردونکو شیرین ابو اکیلا د چرشنبه په ورځ هم له معمول سره سم زر میدان ته لاړه او له هر خطر څخه د خوندي پاتې کېدا په هدف سره یې د خبریالو جامې واغوستلې او د راپور بربرولو لپاره د جنین په لیدیځ کې د دغه کیمپ او بورکن کلي ترمیان جباریا سیمې ته روانه شوه. نیوګر ځواکونو د یو فلسطینی د نیولو لپاره چې کور یې ورله محاصره کړی او په سیمې برید وکړ او په لاؤډ سپیکرو یې اعلانونه کول. لږ وخت نه و تیر چې نیوګرو په خپل ماموریت کې ماتې وخوړله او ډزې یې شروع کړې. شیرین ابو اکیلا د یو سیهونیستي سنایپر په ډزو کې په سر ولګېدله او پر ځمکه راپرېوته. له هغې څو شېبې مخکې د علی السمودی په نامه د الجزیرې چینل یو بل خبریال هم چې په جنین کې دغه چینل ته کار کوي په ډزو کې په اوږه لګېدلی و. د هغوی همکارانو او د پیښې په ځای کې موجودو خلکو یې د ژغورلو او روغتون ته د وړلو پوره پوره کوشش وکړ خو دغه هلې ځلې ناکامه شوې او شیرین ابو اکیلا شهیده شوه.
د دغه خبر له اعلانېدو وروسته په ټول فلسطین کې په تېره بیا د مطبوعاتو په ټولنه کې غم او خفګان او قهر خپور شو او سیهونیستي چارواکو د هغې مړینه غیر عمدي او له فلسطینیانو سره یې د ډزو د تبادلې له امله وبلله. دا په داسې حال کې دی چې په سیمه کې موجود خبریال علي السمودی ویلی دی په ډګر کې هیڅ فلسطینی ځواک موجود نه و او هغوی بې له هیڅ ډول خبرداری پر موږ باندې چې د خبریالۍ جاکټونه مو هم اغوستی وو ډزې وکړې. د الجزیره د رپورت مطابق د شیرین ابو عاقله د جنازې دستوري هم د سیهونیستي رژیم له زورونو او خنډ اچونو سره مل وې. ځایي سرچینو ویلي چې سیهونیستي پوځیانو خلک په اوژو باندې د دغه شهید د جنازې وړلو ته پرې نه خودل او جنازه یې ورله روغتون ته ستانه کړه. د فلسطین لال احمر وویل چې د روغتون مخې ته د شیرین ابو عاقله د جنازې او تابوت په وړونکو باندې د نیواګرو اسرائیلیانو په حمله کې لسکونه کسان ژوبل شول. د دغه شهید خبریالی جنازه بالاخره د قدس ښار په داود نبی ادیده کې خاورو ته وسپارله شوه.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، له دغې پیښې وروسته ملګرو ملتونو په فلسطین کې د الجزیرې چینل د خبریال لید وژل کېدا په غندلو سره په دې لړ کې د سمدستي تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د فلسطین څارنوالۍ هم وویل چې دغه دوسیه د رڼو تحقیقاتو لپاره د جزا نړیوالې محکمې ته وړي. په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د اروپایي اتحادیې ویندوی هم په جنین کې د نیواګرو ځواکونو د نفوذ د خبري کوریج په وخت د میرمن ابو اکیلا له شهادت د خوشنۍ په خودلو سره د هغې د قاتلانو د معرفي کولو په لړ کې د دغه دوسیې د خپلواک او چټک تحقیق غوښتنه وکړه. د دغه تجربه کار خبریالې په شهیدولو کې د اسرایلي پوځیانو شرمناکه جنایت د فلسطیني ارګانونو رسنیو د حقوقو ارګانونو او د سازمانونو او د ځینو هیوادونو د چارواکو پراخ غبرګونونه ځان پسې لرلې دي. ټولنیزې انټرنیټي شبکې د شیرین شهید جنین، شهید شاهد او شهید شیرین ابو اکیلا په هشټګونو سره له زرګونو سوګنامو ډکې شوې دي. پل حلیل پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد بلال الشبکی ولیکل شیرین ابو اکیلا د فلسطین نه دویم انتفاضه راهسې د وطن ایوا مقدمه کرخوام. هغه هر هغه وخت چې فلسطین ته زیان ورسېده مونږ ته امید راکړ. هغه د هر فلسطینی لور، د هر کډوال خور او د ظلم په وړاندې د حقیقت خبر اوا. د فلسطین د فتح غورځنګ یو مشر جمال هویل د ابو اکیلا د جنازې مخې ته په یوه وینا کې ویل خدای دې وبخشي هغه نه بیت المقدس راغله تر څو په جنین کې کې شهید شي. د ایران اسلامي جمهوریت هم په عمدي توګه د ابو اکیلا وشتل په کلکه وغندل او د هغې کورنۍ الجزیرې چینل او په ټوله دنیا کې د فلسطین او د قدس شاری په ارمان باندې ژمنو خبر یلنو ته د هغې د شهادت تسلیت وایو. ایران له نړیوالو سازمانونو د بشري حقوقو له ارګانونو او د رسنیو له نړیوالو اتحادیو غوښتنه وکړه چې د میرمن شیرین ابو عقیلا د شهادت په هکله خپلواکه تحقیقات ترسره کړي او له سهونیستي رژیمه د دغه جنایت ځواب وغواړي.
د میرمن ابو عقیلا په وژل کېدو کې د فلسطینیانو د ګرموالي په اکله د موقت سهونیستي رژیم د چارواکو له ادعاو سره سره د دغه رژیم پوځ په د جنایت کې په لاس درلودلو داد شو. هارتس ورسپانې خبر ورکړ چې د سیخونیس رژیم پوز د ابو عقیله د وژلې په اکله د تحقیقاتو له ترسره کېدو وروسته اعتراف وکړ چې د سیخونیسټو پوځیانو ګولۍ د هغې د شهادت لامل شوي دي. په دغه رپورټ کې راغلي دي د اسرایلو د پوز د دو دیوان یو نیټ یو شمیر عسکرو د جنین په کمپ باندې د یرغل په وخت لسکونه ډزې وکړې. د سهونیستي رژیم وزیر اعظم نفتالی بنت په یوې خبر پاڼه کې وویل اسرائیل له فلسطینیانو غوښتل چې حقیقت ته د رسیدلو لپاره د موجودو اسنادو او معلوماتو له مخې ګډ پوسټ مارټیم او څیرنې ترسره کړي. خو د کنیسټ غړي ایتمار بن غفیر په پوره سپینسترګۍ سره په یو ټویټ کې لیکلي هر ځای چې ترهګر یعنی فلسطینیان په جنین کې زموږ په پوځیانو ډزې وکړي باید په پوره توان سره یې مقابله وکړو حتی که هلته ځینې خبریالان هم موجود وي. هغه په دوام کې لیکلي دي چې د الجزیره خبریالان زیاتره وختونه په عمدي توګه د نښتو منځته ورځي تر څو زموږ د پوځیانو په کار کې خنډ رامنځته کړي.
ګوردونکو په خوشینه سره باید ووایو چې د شیرین ابو عقیلا وژله د خبریالانو خلاف د سهونیست رژیم ړومبنی جنایت نه و. د فلسطین د اطلاع رسونې د وزارت د احصایو له مخې په 2000 میلادي کال کې د فلسطین له دوهم انتفاضې راهیسې د سهونیست رژیم په لاس 45 خبریالان شهیدان شوي دي. نن سبا په اتفاقي توګه هغه کلیزه ده چې سهونیست رژیم له ورمخکې لنمخکې په غازی کې په الجلا برج کې چې بهرني چینلونه پکې په خپل دفتر لري حمله وکړه او هغه یې وران ویجاړ کړ. هو د دغې پیښې په کلیزه کې سهونیستي سنایپرانو هغه خبریاله چې د خلکو د خبرولو په لړ کې په خپلې دندې بوخته وه وویشتله. خو د دغو ټیرورونو مخینه تیرو کلونو ته ورګرځي. ځینې خبریالان چې د سهونیستي رژیم په لاس او زیاتره د هغوی په مخامخ ډزو کې شهیدان شوي دي په دې ډول دي. د فلسطین د لکسه راډیو خبریال یوسف ابو حسین په 2018 میلادي کال کې شهید کړی شو. فلسطینی عکاس احمد ابو حسین په 2013 میلادي کال کې شهید شوی دی. ځوان فلسطینی خبریال عبدالله مرتجی د شجایا سیمې په بمباریو کې شهید شوی. د اسوسییټیډ پریس خبری اژانس آکاس او خبریال سایمن کامیلی په 2014 میلادي کال کې شهید شوی دی. خبریال او انځورګر میرمن انجلا الحاج هم په 2014 میلادي کال کې شهیده شوې ده. د قدس د روزنیزو راډیو مدیر محمد ابو عیشا هم په 2014 میلادي کال کې شهید کړی شوی دی.
عزیزانو د دې ټکی یادونه ضروری ګڼو چې د شیرین ابو عقیلا هدفمند وژله چې د جعلي اسرایلي رژیم د جنایتونو د خبرونو د پټولو په موخه ترسره شوه د فلسطین په ډګر کې د ظلم له حقیقته د نړیوالو له خبرېدو د نیواګرو د ویرې نښه ده. د دغې مېړنۍ مېرمنې او د هغو ټولو خبریالانو وژله چې د خبر رسونې د دندې د تر سره کولو په وخت له حمله سره او تاوان سره مخامخېږي، یو ډیر بد جنایت او د نړیوالو انساني قوانینو څرګنده خلاف ورزي او د رسنیو په ازادۍ، د بیان په ازادۍ او د معلوماتو په ترلاسه کولو کې د ولسونو په حق باندې څرګند تیری دی. یو داسې اقدام چې تر ننه یې د خبریالانو، انځورګرانو او د کامرې چلوونکو سترې پرګنې ته سخت تاوان رسولی دی. دا په داسې حال کې دی چې د نړیوالو قوانینو له مخې ژورنالیستان، خبریالان او هغه کسان چې د پوځي نښتو په سیمو کې خطرناک کار ماموریتونه ترسره کوي غیر پوځي ګڼل کیږي او احترام او ضروري ملاتړ لازمی اعلان شوی دی. پر دې اساس د دنیا رسنیز ټولنې باید د دغو پیژو په وړاندې چوپه خوله پات نه شي او د هغو په غندلو سره د داشان جنایتونو له ترسره کوونکو او مسببانو څخه جواب وغواړي.
تهران ریډیو ډیرو قدر من اوردون کو زموږ د تاغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیدي. لتا سو جزا غړو
خدای مو مل او ملګری.
د تهران ریډیو قدر من اوردون کو ستاسو څخه مننه کو چې تر دې غړي مو زموږ سره ملګرتیا وکړه. زموږ د نن ورځې د مازیګرنۍ د یو ساعته خپرونې وخت په ختمېدو دی، نو حاضر د مستاسو څخه اجازه غواړو او یادونه کوم چې www.parsday.com/ps زموږ د پانه درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پانه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. نو ستاسو نظرونو او وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو او تر بلې خپرونې مو په متعال خدای سپارو. Thank you.